افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. سه شنبه ده، د غویي استاور شلمه د می میاشتې لسمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې نن یو شمېر معترض ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ځینې افغانان د درملو د نشټوالي له کبله مري. د دغه سازمان د افغانستان څانګې په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم دړې وړې کېدو تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولی دی. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوې چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. پنځیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسلوال جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي ایجنټس په حواله د پنځیر د والی وایان ابوبکر صدیق د دوشمې پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې 13 جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپيان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشر یې احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړې. شغلی ماردینی د فرانسې خبری ایجنټس ته ویلي چې په تهران کې د دې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او په دسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدید سوي، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوي ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل اورئ. په کابل کې د ځینو معترض ښځو د نننی لاریون حال درکوو. د امریکا حکومت خبرداری ورکړ چې طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نه سي.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. کچېرې دوی له خپلو دې پریکړو په شان شي، داسې لارښوته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت لري.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان نه راکړل کېږي. و ساده د ساور میاشتې مو تر اوسه د عمل میاشتې ماشینه نه ترلاسه کړې.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا جګړه شدیده سوې ده. د خبرونه دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. په کابل کې نن یو شمېر معترض ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. لاریون کوونکو معترض ښځو شعار ورکوي چې افغان ښځې د طالبانو لخوا ګیروسیوي دي. ویل سوي چې طالبانو د دې لاریون مخنی ولیده. دا هم په دې اړه جزئیات.
بیا حملارو کوڅو ته راوتلي څو د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی چې دوی د خپلو حقونو تر پښو لاندې کول بولي. د افغانستان د مقتدر خوځ غورزنګ غړو د کابل په شهر نو سیمه کې په خپل نننی لاریون کې له حجاب څخه د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده په فرمان کې د ځنګړي تعریف پاړه د خپل اعتراض غږ پورته کړ. د دې لاریون یو ګډونواله مونسا مبارز وایي د هغه څه پر وړاندې چې طالبان په زور غواړي په افغانستان کې پر خوځو تحمیل کړي اعتراض کوي.
موکو وختل په هغه شعارونو سره چې د قانون، شریعت او د افغانستان د ټولو فرهنګي ارزښتونو خلاف نه دي، د هغه سپاره چې طالبان یې د حجاب په نوم د خپل باور او فرهنګ پر بنسټ پر افغانستان تحمیلوي او دریږي.
افغانستان کې په اوسنیو شرایطو او د محدودیتونو په لګیدو سره لاریون کول هم دومره اسانه کار نه دی. هغه تصویرونه چې لدی لاریون په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او تر څنګ د معترض خوځو له قوله د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عالین منکر وزارت دیوالونه ته نږدې طالب وسلوال له دوی د کړی پشان توشوی ولاړ دي. د دې لارون یوې ګډونوالی ژورالیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
اول خو پیش روی تانګ تیل شهر نه وینځم
لومړی خو یې د شهر نه او د تیلو پمپ سره زموږ مخاوني ولا اوروسته یو ویل کچېری تاسو غواړي چې د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړي ولې په سړک ګرځي ولاړ شي او د امر بالمعروف وزارت مخې ته کله چې موږ حالته ولاړو فکر کوم د طالبانو د حوزې او استخباراتو یو شمیر کسان راغلل او له موږ راتاو شول نږدې دوه ساعته یې موږ ګراوګان نیولي وو بیا یې وویل پوړونی مو په سر کړې او مخونه مو پټ کړې موږ ته یې ویل چې بې حجابه یاستې او کافر یاستې همداسې ترخی خبرې کولې
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د حجاب تر ټولو خبره خودل شوې خدا هم پکې لیکل شوې چې هغه لباس هم حجاب ګڼل کېږي چې ټول ځان وپوخي او چسب نوي لاریون کوونکو مېرمنو یو ومادي ز پریکړلیک هم خپور کړ چې پکې راغلي له سیاسي او ټولنیز جوړښتونو د خزل لري کول پر دندو یې محدودیت پر مخې د خونځي او تړل او ځنی نور کارونه هیڅ ډول شرعي قانوني او منطقي او انساني جنبه نه لري بلکې دا ډول کارونه خې چې طالبان خزي د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي تر اوسه طالبانو د دې معترض خوځو د لاریون او غښتونو په اړه څه نه دی ویلي طالبان له دې وړاندې هم د توسيو په نوم په افغان خوځو ګڼ محدودیتونه وځ کړی پر دوی به له محرمه د وګړو سفر بندیز لګیدل ډیره لکار کول منه شوی په دولتي رسنوي کې وانډا سفر شوی او لښبګم ټولګي پورته د زده کړو هم منه شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د نجونو او شوزو په اړه ل خپل پریکړه تر شان سي ل ډیر فشار سره به مخامخ سي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خوځو پاره د طالبانو تګلارې د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به ل نړیوال ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي متحده ایالات دا خبرداري وروسته تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جونو خوځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سختدري ځلې خطاب وکړ او وی ویل دا سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده خو طالبانو د دې پر ځای د جونو خوځو د زورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړ
موږ خپل متحدینو او شریکانو سره لنګدي سلام مشورې کړې کچيري دوی خپل دی پریکړو په شان شي د سلارښتې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ځمنې عملی کړي چې تر ټولو مخکې خپل خلکو سره کړې وي نه دا چې وازي نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او خوځو پر وړاندې د بشري حقوقو ضد پریکړو په شان شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړي کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا نن د سشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده
دا موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا مقبول نه ده هر هیواد ځانته قوانين او ارزښتونه لري دا د هیوادونو تر لوب منافع پر اړه لري افغانستان اسلامي هیواد اسلامي احکام په د هیواد کې مرول اجرا دي د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې د نن او بهر لوتون د خبرګونونو سره مخ شوه خو دوی د خپل پریکړه د عملی کولو لپاره کار پیل کړی د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملی کېدو مسؤلیت ورکړل شوه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملی کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوه او نن یې ورسته ورځ ده د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوایل شوګم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خزو د تلو اندېښنه راپورته کوي هغه چې افغان خزو د طالبانو په لومړی پلا واکمنه کې درلود
موندل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د جنو او شوزو په اړه ل خپل پریکړه تر شان سي ل فشار سره به مخامخ سي د ولسی جرګې له پخونی استاد شکریه بارګزي څخه مې د امریکا په پیل کې پښتنه کړې چې طالبانو ولید ایجاب د عملی کولو په تړاو ځپون کې اقدامات کوي یا کړی
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباری حجاب فرمان بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم د کار د سفر د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی.
که په افغانستان کې پرونجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بلاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقوي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکری او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
د ولسی جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی و.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي. په افغانستان کې د دولتي شونځیو ځینې شونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه شونکي وایي چې د کار لګونو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان نه راکړل کېږي.
رڼا د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یو دولتي خونځي کې خونکي د وای تر دې دمې لا د روان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دا وای خاوندې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان نه راکړل کېږي. اوس د ثور میاشتې موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی، او داسې ویل کېږي چې پس د دې نه شاید لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته، شاید ورنه کې.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي خونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادی مواجه استم، سه ما مشکل
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. دری میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه اخیسته. یونیسف ژمنه کړې و چې زموږ معاشونه برا کوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړ او تر اوسه زموږ معاشونه نه دی راکړي
او تفصیلا معاشات مو را پرداخت نه کړده است.
د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول، د تیر سوار لسول مریض کال د خونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جد یو دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شو. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د خونکو ماشونه د پهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دیوي هوکړې لمخي ورکول شو. خغلی ریان ازادي رادیو ته وویل چې د یو شمیر خونکو ماشونه د یونیسف لخوا تر اوسه نه دی ورکول شوی، خو خبري ورکول کیږي.
درې اونۍ مخکې وزارت معارف د مالی ریاست او د یونیسف ترمنځ یوه جلسه جوړه سوله. په هغه جلسه کې توافق په دې وسو چې یونیسف به هغه کومو معلمانو ته چې معاشونه نه دي رسولي هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوي چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په ځینو برخو کې معاشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوی. د پهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 240,000 خونکي په کار بوختي چې لدی ډلې په سلو کې 18 خزینه خونکي دي.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقونه په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوریدل سي. خو اوس یو نړیواله مسله تعقیبوو. روسیې د اوکراین په ختیځ په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شر اودیسا راکټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله به سږ کال د دې هیواد اقتصادي رکود یو پر درېمه زیات وي. نور په دې راپور کې
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوي بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اوریدل شوي دي. د اديسه خاري شورا پرون ویل چې پر دې خار څو توغندي لګیدل چې یو شمیر ودانې ویجاړې کړې دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویل چې پر یو مارکیټ او ډیپو و مزایل لګیدل چې یو تن پکې وژل شوی او 15 تن نور اټپیان شوی دي. د بلې خوا د برېټانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویل چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و 40% نه بلکې 30% راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25% له رکود سره مخامخ شي.
د ویتنام د تمرینی کمپ لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لومړنی نوملړ اعلان شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د فوټبال ملي لوبډلې سر روزونکي انوش د سګیر 34 غوره څېرې د ویتنام په تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره انتخاب کړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې غړي د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف د مې 21 د جون میاشتې تر 2 نیټې په ویتنام کې په یو تمرینی کمپ کې ګډون وکړي او د همدې تیاریو په لړ کې به د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د ویتنام لوبډلې سره تدارکاتي سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به له ویتنام وروسته د جون په 2 نیټه د هند کلکتې ښار ته لاړ شي او هلته به د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. افغانستان به د دې سیالیو په بی ګروپ کې لوبه وکړي او په ترتیب سره به د جون میاشتې په 8مه، 11مه او 15مه نیټه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ملي لوبډلو سره ولوبېږي. د حقمل والیبال لوبډله د اروزګان ولایت د والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوې چې د والیبال یادې سیالۍ 13 د ګیزاب، خاص روزګان، چوری او ترینکوت ولسوالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې او نن حقمل لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د خاص روزګان ولایت زمری لوبډلې د دغو سیالیو دویم ځای خپل کړ او د آسیا اولمپیک شورا رسمن اعلان وکړ چې په چین کې د آسیا فوټبال سیالي وزنډې دي. د آسیا اولمپیک شورا اعلان وکړ چې د چین دولت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د 2022 میلادي کال د آسیا فوټبال سیالیو تر سره کیدو ته اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی و د آسیا فوټبال سیالۍ د روان شمسی کال د اسد له 28 د سنبلی میاشتې تر 28 نیټې د چین په هانګژو ښار کې ترسره شي او د آسیا له بیلابیلو هیوادونو څخه د فوټبال لوبډلو په کې لوبه کوله. د آسیا فوټبال سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې یو ځل د سیمې په یو هیواد کې ترسره کیږي خو په چین کې د سږ کال د سیالیو له ځنډ وروسته د آسیا اولمپیک شورا تر اوسه د یادو سیالیو ترسره کیدو لپاره تازه نیټه نه ده اعلان کړې.
پر روانو لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او ښه چارې. زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونه په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو خو پایلې له کندوز نه په یو راپور کوو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنې کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا کڅه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د امو سین پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادۍ رادیو خبريال له دوی سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کندوز ولایت د درې سرحدي کلبات امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د امو سین غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سین کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړ، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاتې دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی. اوس هم زمونږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسنی حکومت غوښتنه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلې کړي تر څو د خلکو کرنیز ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد نومان راته وویل،
خریجات و زمینی کې مهات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه ځمکې د استوګنې کورونه او باغونه چې امو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلابونو او د اوبو زیاتوالي له امله تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلې کړي تر څو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي،
تاسو ته د دغه همو سین د تخریبات په حقله باندې داسې ویلای سم چې همو سین موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابۍ راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي، په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخ کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي، هڅه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلې کړي.
موږ تقریباً فعلاً ساحه تر کوشش لاندې نیولې ده، هغه نقطې اسې پذیرې دي، هغې موږ ټول کوډینات اخیستي دي، هغه نقطې موږ نیولې دي، فعلاً تر کوشش لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فعلاً جریان لري، وزارت هم همدا کوشش روان کړی ده چې تر څو هغې لپاره بودجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوشش ډېر روان کړو.
د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونو تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وایي، د وروستیو جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي دي. فارم لرونکي له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لومړنی کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅه پیل کړې. د ایوایی ورستی جګړو بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې لامل په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه لمنځتللی او پاتې زیانمن شوی چې د چاره د شاتو پر تولید هم تاثیر کړی.
د 50 فارم چې زړه لري پر ځای ومه دا زما پر غاړه مسولیت دی، رئیس زوم ما د 50 فارم په کندهار کې جوړ کړی. په داسلو کال کې د جګړو لکباله دا امنیت ستونز لکباله زبې ځای سو ومه وس نور فارمونه موږ د لاس ور کړی دي. 22 فارم په کندهار کې، 23 فارم اوس موږ نور مو د لاس ور کړی. ته فکر وکړه فصل پیسه ده کې اچا پیسه ده تاثیر کړی دي. ته فکر وکړه یعنی به ته موږ د صفر سره کوم مثال درته.
په کندهار کې د شاته د مچوي روزون کې ډېرې کمې اسانتیاوي لري، خو له یو صندوق څخه په کال کې تر 10 کیلو پورې شات ترلاسه کیږي چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د مچوي یو فارم لري. دی وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي او د مچوي د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي، د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا ار یو د خپل ګټ د پاره کار کوي او زمور د فارمدارانو په کیسه کې نه دی. که دواوي که مومي کارڅه سامان د مچمچي سامان یا مچمچي راوځي زمور د پاره چې کسي کمزوري مچمچي رانیسي د خپل پیسو د پاره چې یو صندوق پکېږي په هغه پیسو باندې د 2 صندوقان رانیسي، نو زمور د فارمدارانو د پاره چې راورسي ځاګه چې موږ درا سيزنو درا ګرمي درا دغه رسو درا خپل راځي پر هغه زمور سره د بینه ولاړ سي کمزوري مچمچي رانیولي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وایي چې په نوي کال کې ل خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوقه مچیو غوښتنه کړي.
موږ چې هر پروژه دې موږ غوښتنه وکړو، موږ اول د مچۍ چرګان او بزې وړاندې کوو د ټول خلکو د مسؤلیت سبب وګرځېږي. نو وسک پلان موږ زر صندوقه مچۍ دي په 14 کال کې هغه مستقیمه د وزارت څخه غوښتنه کړې او د موسسات یو پروژه اوس منظور کړې د داوطلبۍ په حالت کې ده. هغه معلومه نه ده چې څومره صندوقونه دي او څومره صندوقه ده.
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي د قولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنی او د شاتو د تولید لپاره برابر ده او کپام ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیاب لمنځولاړ سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هم قدر من اوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه یو تن د دولسم کوربیت زکون کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندې دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیلې ورزګان چې موږ د لاستراوړل لپاره هڅه کوو تر لاسه کړو. همدارنګه د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلي مو دی وايي ک کانکور
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د انسار دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه سي لازم وي همغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتونه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي، تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه ده شریک شوی، نو کومه ځانګړې سرویس شوی ده. د ازادي راډیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړونده ادارو سره شریک کړي.
من دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د تفصل نظام کې د کوم ظلم سره روان ده، مقصد تیر سرتورو سره یا کوم معلمینو سره یا کوم متعلمینو سره ده او ماشینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي او کنه من دغه ته تیر وکړم.
مامله چې شفاف ډول باندې نه وشي چې موږ صدا ورې پور کې مقصد دي چې هغه درته کې ملکانې ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسیدي نه ما یو تر رسیدي مقصد حق دا ته نه کېږي چې مخ پور مشکل ته ملکانې کې مخ ملکان باید په کمال لغوه شي. افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر فکر دغه خلکو مخ دا ځان ته وي وسم دغه دا شي کړي ته موشات راځي مخ خانت موشات کوم د موشات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ د ملکان ته وايي کورو تاسو ته خلک هم تاسو ته چې بدوګه سماته راځي شپه توړه حق دا ته نه کېږي مخ.
د دې خبرونه مطالب هم دومره قدر مناوریدونکو په پاتې خبرونه کې زمال نورو همکارانو سره ووسی.
لحمد تکل مننه چې د خبرونه تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. ل دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه خبرونه یو ور بیا. کابل کنن یو شمیر معترض شوزو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او شوزو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وی ځینې افغانان د درملو د نشټوالي له کابله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم ډېر وړ کېدو تر ټولو زیات زیان شوزو ته اړولی دی. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوی چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله والو جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشمې په ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشر یې احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړې. شغلی ماردینی د فرانسې خبری ایجنس ته ویلي چې په تهران کې د دې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو وو. د اروپایي کمیسن مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدید شوې، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله شوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو تر هغه مخکې یو بل راپور راخلو. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم بشري مرستو په افغانستان کې په تیر ژمي کې د خوړو د خوندیتوب ناورین په مخنیوي کې مرسته کړې، خو په دې هیواد کې خلک لا هم له بې ساري لوږې سره مخامخ دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او وچکالۍ له کبله 6 میلیونه افغانان له خوړو بې برخې دي. تر دې مخکې نورو سازمانونو هم په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو په تړاو خبرداری ورکړې دي او ویلي دي چې ګڼ افغانان مجبور شوي له دغه هیواد د اقتصادي ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته مخه کړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلای شئ.
ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې خبرداري ورکوي چې د افغانستان لټول نفوس نږدې نیمایي لولګې سره مخ دي. په دې راپور کې لیکل شوی په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 6 میلیونه افغانان خواړه نه لري. راپور کې زیاته شوی د افغانستان له نږدې 30 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 6.8 میلیونه یې په استراري وضعیت کې دي چې خواړه نه لري او 14 میلیونه نور یې د ناورین په کټګورۍ کې ځای لري. راپور په ګوته کوي چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو د پام وړ بشري خوراکي مرستې چمتو کړي، خو افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان، د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غیر دولتي مؤسسو په مرسته چمتو شوی زیاتوي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت خرابېدل او د خوراکي توکو لوړو نرخونو حالات نور هم پسې خراب کړی دی. په دې راپور کې وچکالي، د خوراکي توکو د بیې لوړېدل، د لسیزو اوږدمهاله جګړې اغېزې او د سیاسي لیږد په پایله کې اقتصادي سقوط د لوګې د اصلي عواملو په توګه پیژندل شوي. په راپور کې لیکل شوی نږدې 38% افغانان په نخښه شوی چې بیړنوي خوراکي توکو ته اړتیا لري څومره ستور سره وشي. په دې راپور کې د افغانستان د خالصو عوایدو کمواله او ترخواي د افغانستان د پراختیايي پروژو درېدل له نورو لاملونو یاد شوی چې د خلکو په ټولنیز ژوند یې منفي اغېز کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دې یادونه هم شوی چې د می میاشتې وروسته به د بشر دوستانه خوراکي مرستو د وړاندوینې کمیدو سره وضعیت لا پیچلې شي. راپور وړاندوینه کوي چې شاید مرستې د افغانستان ټول نفوس ته په کتو 8% راټیټ شي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت د لا خرابې خرابیدو د مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام وغوښتنه شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي په افغانستان کې ټولنیز ژوند او د خلکو وضعیت په هغه حالت کې نه دی چې نړیوالې خي. خو د پلازمینې کابل په ګډون د دې هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو مخکې په راپورونو کې ازادي راډیو سره له ناسم اقتصادي وضعیت شکایتونه کړي.
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی افغانستان ته د طالبانو پر راتګ سره خت شکایت کوي چې لبیل او بلستون سره مخ شوی دي. لښ پیغام ټولګي څخه د لوړ سنفونو انجنې په کور نست دي. د اکثره ادارو دروازې د میرمنو پر مخ تړل شوی دي. د خپل ضروري کارونو لپاره ډیرو وزارتونو ته له محرم پرته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. کله ناکله په لارو کوڅو کې هم درول کیږي. دا ورنه پوښتنه چې چیرې ځي، چا سره ځي، محرم دي چیرې دی. حال دا چې په افغانستان کې د وګړو جګول واجی اکثر مېرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي دي، یا خو هم د امدین ناخوالو له امله معلول او مایوب شوي. دوی نشي کوي چې مېرمنو سره د محرم په صفت هر وخت هر ځای لاړ شي. یو شمېر نارینه بیا د مجبوریت له مخې په سفر تللی دي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس پښتنه کوي چې دا ډول بې محرمه مېرمنې څه وکړي، څوک د محرم په نوم لزان سره وګرځوي.
څوک چې محرم نه لري چیرته نه پریږدي، خصوصا چیرته چې سفر ولري. ټول خلک په تنګ راغلي دي، ځکه چې بعضې داسې خلک دي چې محرم نه لري، نارینه نه لري په کور کې. هغه نشي کولای چې خپل کاکا زوی یا د ماما زوی ته ووایي چې ما سره لاړ شه، او وظیفې نشته دی، کار نشته، دغه نشته دی، مریضان ورسره وي. ته چیرته ځي؟ سفر لري لکه پېښور ته یا بل ځای ته. نو هغه نشي کولای چې دوه نفر درې نفر ته مصارف وکړي وو هغوی هلته لاړ شي، او یا په خپله په کابل کې مثلا په سفارتخانو ته چې ځو نوم پرېږدي وایي چې تاسو محرم نه لرئ، دننه نه شئ تللی. مخابراتو کې پوسته خانې ته زه ولاړم، هلته هم پرېنه خو ما ویل چې تاسو محرم نه لرئ، تاسو اجازه نه لرئ چې لاړ شئ. نو دغه مشکلات مونږ ډیر لرو په هر ځای کې، دغه ممانعت شته دی.
په لندن کې میشت افغان حقمل وایي چې په ټول نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي ملک نه دی، آیا نور مسلمان هیوادونه هم ښځو ته همداسې شرایط سختوي؟ نوموړی د میرمنو د حجاب طرفدار دی، خو دا چې له محرم پرته به سفر نه کوي، هغه هم په داسې حالت کې چې محرم نه لري، دا له ښځو سره لوی ظلم دی.
په دې وخت کې د افغانستان د چارواکو لپاره دا خبره باید لومړیتوب ونه لري چې یو څوک د محرم سره تللی شي که نه شي تللی، ځکه نور اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. خلک غذایي موادو ته لاسرسی نه لري، نو چې غذایي موادو ته لاسرسی ونه لري، د مړینې کچه پکې زیاتېږي، د امراضو ستونزې پکې زیاتېږي. همدې دپاره خلک له هېواده تښتي. په نوره نړۍ کې، حتی په اسلامي ملکونو کې تاسو که وګورئ، پاکستان وګورئ یا دغه نور ملکونو کې وګورئ، ګورئ بدون د محرم نه خلک ځي، ولې همغه خپله پرده هم ساتي او یو اندازه خپل حجاب مراتی. یو چې دا دادی چې حتی محرم ولري، محرم بیچاره یو چرته کار کوي، دا هغه ستونزې دي چې د هیوادوالو ستونزې هم زیاتوي.
موږ له میرمنو سره د محرم ګرځېدلو موضوع د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکه کړې ده. نوموړی وایي چې ښځې د ضرورت پر وخت کولی شي چې له محرم پرته وګرځي، خو په سفر کې محرم حتمی دی.
محرم موضوع هغه د ښار په منځ کې نه ده، یا وزارتخانو ته یا بازار ته په تګ راتګ یا د ولایت په دننه کې تګ راتګ، هلته محرم مهم نه ده. په هغه وخت کې چې کله یو سفر کېږي، د ښځینه دپاره یا نه هغه شرعي حد د سفر سه موجودي سي، لمونځ کې مسافرانه کېږي، په هغه حد کې که څوک سفر کوي هلته بیا محرم شرعن ضرور ده. او پاتې شو داسې د ښار دننه د وزارتخانو تګ راتګ، د ښوونځیو یا د روغتونونو ته تګ راتګ، د سودا پسې تګ یا د خپلوانو کره تګ په یو ولایت
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي چې طالبان د لومړی دا معلوم کړي چې په کوم شمیر افغان میرمنې په کورونو کې محرم لري چې له دوی سره وګرځي. له نوموړي سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. بارکزی صاحب په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. په پایل کې ک په عمومي ډول راته وایي چې افغانستان ته د طالبانو لراتک سره میرمنې کوم ستونزې سره مخ دي؟
طالبانو واکمنۍ نه وروسته افغانستان خلک ستونزې سره مخامخ شوی. په افغانستان کې اصلا د میرمنو حق یا میرمنې او د افغان جنکې د انسان په صفت باندې نه پیژندل کیږي. د تعلیم حق، د کار حق، د ګرځېدو حق، د سفر حق، د کالی چې ترقم په خپل خوخه باندې ځان ته کالی غوره کی، حتی دغه حق هم دوی نه اخیستل شوی. نو تاسو فکر وکړئ چې په کومه ټولنه کې چې ښځې ابتدایي انساني، اسلامي او بشري حقونو نه بې برخه اوسي، په هغه ټولنه کې زه فکر کوم چې پرمختګ نه بلکې شاتګ همیشه دی. او متاسفانه چې د اسلام سپیڅلې نوم نه دوی ناوړه ګټه اخلي او خلکو ته داسې لیدلوری ورکوي چې ګویا دغه شیان چې دوی وایي شریعت مطابق دی، حالان چې کوم کړنه چې دوی لري ټول غیر شرعي دی او د اسلام سره په تضاد.
په دې وروستیو کې د محرم خبره ډېرې یادېږي، تاسو یې پاک له خبر یاست؟
اول خو د دوی جنګیالي چې کوم په کابل او نور لویو ښارونو کې ګرځي، د دوی خویندې، میندې، ښځې، لورګانې، جنکیانې چا سره ګرځي؟ ځکه چې د دوی دا خوم دا ده چې دوی ډېر شهیدان ورکړي او ډېر ورته کونډې یتیمان پاتې دي، او هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستې محرم نه لري دوی به څنګه کوي؟ د محرم موضوع که چیرې موږ ورته ډیره پاملرنه ولرو، متاسفانه دا هغه یو شانتې خبره ده چې طالبان غواړي دا افغانستان خلکو ته وړاندې کړي، بغیر له دې نه چې دوی راشي موږ ته جواب ورکړي چې دوی خود دلته افغانستان کې چې فلحال دی، یادې نه مخکې شل کاله دوی ورکو خپل کورنیونه او دوی وایي چې جنگ یې کاوه. نو هغه وخت دوی د کورنۍ محرم څوکو مګر د دوی خویندې، میندې، مور باندې نه تله، کلی او بانډو کې نه وه، پټي باندې نه وه. فکر کوم چې کوم شکل چې طالبان راځي او د محرم خبره پوښتنه کوي، حتی اقل یو ځل فکر وکړي هغه کورنۍ چې محرم نه لري اغیت شی وکي.
لوی خواده کورنۍ مسولیت لبل لوري د طالبانو دا ډول شرایط افغان میرمنې له ذهني اړخه څومره ځپی؟
ډیر خزه محرم نه لري، د بیل کې په ډول باندې زه خپل نه لرم. زه یو هغه مور يم چې باید خپل څلور اولادو لپاره کار وکم، نفقه ورته برابر کم، تعلیم، تحصیل، زمينه ورته برابر کم او حلال روزي ورته پیدا کم. زه محرم کم نه کم ورته پیدا، یعنی نلرم نشته څوک، یا مثلا ما لور چې درس ته لاړ شي، سبق ته لاړ شي، که دومره خوش قسمت او طالبانی پریدي چا سره لاړ شي؟ ځکه چې نلري. نو زه فکر کوم چې کوم فرمایش طالبان ورکړی هغه سربیره پر دې چې د افغانستان د ښځو او د افغانستان د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي، دوی هغه ذهنی فشارونه پر ښځو باندې ډېری، یعنی په ذهني لحاظ باندې ټولنه، افغانستان ټولنه تر سخت فشار لاندې نیسي. د دې محرم چیرته دي چې دوی خپل دومره ګرځي دنیا یو خوا بل خوا ته ځي، اروپا او قطر او سعودي او امارات او پاکستان کې دي، دوی څنګه د دې لورګانې چې درس و سبق وایي هغوی چا سره ځي؟ او په نننۍ نړۍ کې اصلا دا موضوع نور مطرح نه ده، ځکه چې تاسو پخوا غوندې درې شپې ورځې یو چیرته تګ لپاره منزل نه وهئ. که تاسو کور نه وځئ، ټولنې ته راوځئ چې خلک شته، د خلوت موضوع اصلا نور نشته.
طالبان خپل هم په دې پوهیږي کوم شرایط دوی د میرمنو لپاره وضع کوي چې دوی باید له محرم پرته ونه وځي. دا په افغانستان او د ملک امکان نه لري، او تاسو هم خپل خبرو کې یادونه وکړه، ځکه اکثر میرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي. نو سره له دې چې دوی پوهیږي چې دغه قانون د دوی امکان نه لري چې عملي شي، بیا نو ولې دا ډول خبرې کوي چې هغه میرمنې یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي؟
زما په اند طالبانو دغه فرمایشو ته په کتو سره زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې کوم فشار چې دوی د افغانستان د میرمنو د حقونو د کمولو لپاره نړیوال ټولنې باندې وکړي، تر څو چې دوی ځان ته خپل مشروعیت ترلاسه کړي. دوی دغه خپل سیاسي غوښتنې لپاره غواړي د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې کی، ځکه چې بل زه هیڅ شی نه اسلامي حکم پکې وینم، نه انساني حکم پکې وینم، او نه د مکان او زمان پر حسب سره دغه تقاضا چې دوی د افغانستان د خلکو نه لري او دغه امکانات چې دوی وړاندې کوي زه نه وینم. نو زما په اند باندې تر ډیره حده پورې کوم محدودیتونه چې سفرونو پاکله باندې دوی لګولي د افغانستان میرمنو باندې، تعلیم و تحصیل و محرم موضوع، حجاب موضوع، کالی موضوع، د کار نه بیکاره کیدل، حتی د دوی د کور غړي کشول او زندانی کول، چې دا په هیڅ قانون کې نه ده. دا ټول د دې خبرونو ګواښ دی چې طالبان غواړي د افغانستان د خلکو د حقونو محدود کولو او د افغانستان پر خلکو باندې د ظلم له طریقه ځان لپاره هغه سهولتونه یا هغه امتیازات یا هغه پیژندنه ترلاسه کړي چې دی هغه پسې ګرځي.
تاسو مېرمنو ته چې هم د اوس غواړي سفر وکړي، وزارت خانو ته د ضرورت لمخې ورځي، بازار ته د مجبوریت لمخې ځي، خو طالبان له دې کبله ستونزه ورته جوړوي چې محرم سره نشته. ډاډ ورکولی شي چې دا حالات به تیر شي او سلا وکړي، مبارزه وکړي.
زه غواړم افغانستان ښځو نارینه ته دغه ووایم چې تاسو بیداره شئ، تاسو خپل حق نه دفاع وکئ، او تاسو مه پرېږدئ چې تاسو په حق باندې څوک خپله پښه کېږدي. لکه څنګه چې مخکې که چیرته بې عدالتي روانه وه، د افغانستان د خلکو غږ به اوچتو، که چیرته څوک غوښته چې د افغانستان د خلکو د وضعیت نه یوه ناوړه ګټه پورته کړي، افغان میرمنې، افغان ښځې، افغان نارینه به خپل غږ جګاوه. اوس هم زما غوښتنه ټول افغانانو نم داده چې لطفا ظلم او استبداد ته مه تسلیمیږئ او خپل غږ پورته کړئ، او دغه ډاډګیرنه د ظلم کاسه نسکوره ده، دا کاسه زر یا لږ ځان سره دا به خامخا نسکوره کیږي، ځکه چې د ولس زور د خدای زور، ولس باید خپل زور او قوت ټولو ته وښيي.
یو شمیر دینی عالمان په دې نظر دي چې د اسلام په دین کې له خځو سره د محرم شتون د هغه د سهولت او له خطر څخه د ژغورلو په هدف یاد شوی دی، نه دا چې هغه میرمنې چې محرم نه لري هغه ته د دې لپاره ستونزې جوړې شي چې ولې بې محرمه ګرځي. د پوهنتون استاد او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې غړی پوهندوی ډاکټر فضل هادی وزین له نورو معلوماتو سره،
په اسلامي شریعت کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ګڼ شمېر حدیثو پرانا کې او د ښځو د حفاظت او د مسونیت او د سفر د سهولت او اسانتیا لپاره اصلي حالت دا دی چې ښځه باید پرته د محرم نه او د سفر او تلار نشي. په حنفی مذهب کې دغه د سفر تعریف دا د درې شپې او درې ورځې دی، که د درې شپې او درې ورځې مسافه وي نو باید ښځه سره محرم وي په سفر کې، حتی د حج په سفر کې. دا خو اصلي حالت دی. په ضروري حالاتو کې چې هغه ضرورت وي، د پخوا هم د ځینې فقهاو دغه رای ده، اوس هم د ځینې معاصر فقها لکه ډاکټر یوسف القرداوي، شیخ ابن جبرین او نورو دا رای ده چې کله چې ضرورت یی ضرورت حالت دی او ما خځه سره محرم نه سفر ضروری خامخا باید خځه سفر وکي، په دغه حالت کې کچیرته نور خځه ورسره مثلا یا د عام حالت چې په خطر او د مشکل او د کوم تهدید خطر موجود نه وي، په دې حالت کې خځه پرته د محرم نم سفر کول شي. د سفر تعریف هم دغه چې ډیر شپو درې ورځو مسافه دغه کې بعد خځه سره محرم می، دا اصلي حالت دی. اما رخصت کې په استثنایی حالاتو کې د ضرورت په حالاتو کې خو هم فقها د زین دلایل پر بنسټ باندې دا جواز ورکړی دی چې کچیرته امن موجود دی، کوم خطر موجود نه وي، خځه سره نور په خلک موجود دی، یوازې نه وي، خځه کولی شي چې پرته له محرم نم د ضرورت رفع کولو په اندازه سفر وکړي. نو په اوسنۍ شرایطو کې چې کله خځه محرم ونه لري او کوم تهدید موجود نه وي خځه لپاره، خځه پرته د محرم سفر کولی شي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات باندې کوم. که تاسو غواړی چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 دا وانی منړی خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو ریدونکو، اساسي او بشري حقوقونه خبرونه ته مو هر کلهای کوم. به هم خوشاله يم چې د وی ونی په تیرې دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو ریدونکو، دا ونی د بشري حقوقونو په تړاوانه بحث درو ده چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او تاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې تاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړئ. انو خبروی
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 14.5 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په غو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1948 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو. په 1948 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1948 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اوتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاوریدونکو ته وایي چې بشري حقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حاله پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق دي همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق په ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، نو سوابت سره خپل مخ کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړی نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو هغه جهانی شمول دي. ټول نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او ټول نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د وسخه کولای شي چې استفاده وکړي. او بل مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیر دی، تبعیض نه معنی ټول خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخوردار
دی. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ ګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوځو بعض موضوعاتو ته اتحادی پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي. دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي، قتل کړي یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نساء په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 109 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنې که چیرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کیږي، نو هیڅوک بل ژوند وانه خلی او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هر څوک کولی شي ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنو ورځونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدي. نو دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.